ساعت خبرونه ته خراغ لست. د خبرونه په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې اونیس پروگرام خبري خو لاندې خبري برخه هم لرو. په لاندې خبري برخه کې به ووري چې د کندهار ولایت په میوند ولسوالۍ کې د طالبانو لخوا پر سړک ایښودل شوی ماین 15 ملکی افغانان وژلي. د راپورونو له وړاندې کولو مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې اسدالله لودین چمتو کړي دي.
ولسمشر حامد کرزی په کندهار ولایت کې د سړک د ماین په 14 کې د 15 ولسی خلکو وژل غندلی. جمهور ریاست ډاډ څرګند کړی چې د افغانستان راتلونکی حکومت به هم د هندوستان نږدې متحد او ملګری پاتې شي. او پاکستانی چارواکي وایي په بلوچستان ایالت کې د امنیتي ځواکونو سره په نښتو کې لږ تر لږه 1.5 تنه بلوڅ بیلتون غوښتونکي وسلوال وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. ولسمشر حامد کرزی په کندهار ولایت کې د سړک د ماین په 14 کې د 15 ولسی خلکو وژل غندلی. د کندهار چارواکي وایي پرون دوشنبه مازدیګر د کندهار د میوند ولسوالۍ د مانده په سیمه کې یو مسافر وړونکی موټر په سړک کې پر یو ځای پر ځای شوی ماین برابر شوی چې په 14 کې 15 ملکیان وژل شوي او د یوې مېرمنې او یو ماشوم په ګډون 4 تنه نور ټپیان شوي دي. له ارګ څخه خبره شوې خبر پاڼه د ولسمشر حامد کرزی له خولې وایي د خلکو د تګ راتګ پر لارو د ماینونو ښخول او د ولسی وګړو په نښه کول د هغو دښمنانو کار دی چې د افغانستان ملکی وګړو ته د درد او غم لرسولو پرته بل څه نه غواړي. د کندهار یو مطبوعاتي چارواکي د وخان مینپال رسنوي ته ویلي چې په وژل شوو کسانو کې یوه ښځه هم شامله ده او 4 نور ټپیان هم په نازک روغتیایي وضعیت کې دي. ویل کېږي چې په موټر کې سپاره ټول کسان د اروزګان ولایت اوسیدونکي وو چې کور ته پر لاره پرې په میوند ولسوالۍ کې 14 شوي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي طالبانو په همدې ورځ په کندهار کې د ناټو پر یو کاروان د برید مسؤلیت منلی خو د ملکی خلکو پر موټر 14 یې د بهرنیو ځواکونو کار بللی. جمهور ریاست ډار څرګند کړی چې د افغانستان راتلونکی حکومت به هم د هندوستان نږدې متحد او ملګری پاتې شي. له ارګ څخه یوه خبره شوې خبر پاڼه وایي چې ښاغلي کرزی دا خبره د هند صدر اعظم منموهن سنگ سره په ټلیفوني خبرو کې یاده کړې او نوموړي ته ویلي دي چې د افغانستان خلک هند خپل رښتینی دوست ګڼي. د ولسمشر کرزی د ویندوی دفتر په خبره شوې خبر پاڼه کې همداراز وایي چې د هند صدر اعظم منموهن سنگ په افغانستان کې د بریالیو انتخاباتو په ترسره کېدو ولسمشر کرزی ته مبارکي وویله او د افغانستان د خلکو د ارادې ستاینه وکړه. منموهن سنگ ډاډ ورکړی چې هندوستان به په راتلونکي کې هم د افغانستان سره مرستې او ملاتړ ته دوام ورکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د افغانستان له ټولو سیمو څخه د رایو صندوقونه د ولایتونو مرکزونو ته انتقال شوي دي. د دې کمیسیون ویان نور محمد نور ازادي راډیو ته وویل چې یوازې د 4 ولسوالیو مواد لا هم ولایتي مرکزونو ته نه دي رسیدلي چې د نوموړي په وینا د نن سه شنبې ورځې تر پای پورې به انتقال شي. ښاغلي نور وویل د انتخاباتو قسمي نتایج به د فیصدي پر بنسټ په راتلونکو 2 ورځو کې اعلان کړي خو لومړنۍ رسمي نتایج به د غوايي یا سور د میاشتې پر 4 نیټه رسمند د کمیسیون لخوا اعلان شي. خاغلی نور غوښتنه وکړه تر هغې پورې چې د دې کمیسیون لخوا د رایو نتایج نوي اعلان شوي رسنۍ او کاندیدان دې په دې اړه له وړاندوینو ډډه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون پرون دوشنبه وویل تر اوسه پورې په انتخاباتو کې د درغلیو او سرغړونو 2140 شکایتونه ورسېدلي چې دوی یې څېړنه کوي. د جرمنی فدرالي څارنوالانو په افغانستان کې د جمعې په ورځ د اسوسییټډ پریس د عکاسې آنیا نیدرینګاس د وژل کېدو په اړه تحقیقات پیل کړی دي. نوموړی چې جرمنی و د جمعې په ورځ په خوست کې د افغان پولیس په ډزو وژل شوه. له نوموړي سره په موټر کې ناسته د اسوسییټډ پریس بل خبریاله کاتي ګانون هم و چې په دې ډزو کې سخت ټپي شوه. برید کوونکی پولیس افسر تر برید وروسته د نورو افغان پولیسو لخوا ونیول شو. د اسوسییټډ پریس خبري اجانس وایي چې د جرمني د فدرالي څارنوال د دفتر ویاند ورته د دې تحقیقاتو د پیلېدل تایید کړی دي. د ننه په جرمني او یا له جرمني څخه هر د جرمني ته بعد وژل کېدو په صورت کې د دې هیواد چارواکي د قانون لمخې اړدي چې په اړه یې تحقیقات وکړي. بلخوا جرمني پر افغان چارواکو ټینګار کړی دی چې د دې وژنې په اړه د چټکې څېړنې وکړي. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. پاکستانی چارواکي وای په بلوچستان ایالت کې د امنیتي ځواکونو سره په نښتو کې لږ تر لږه 13 تنه بلوس بیلتون غوښتونکي وسلوال وژل شوي دي. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکتی ویلي امنیتي ځواکونو په خوزدار او کلات سیمو کې د دې بریدونو په ترڅ کې یوه زیاته اندازه وسله هم نیولې ده. نوموړي ویلي دي د عملیاتو پر مهال لس حکومتي سرتیري ټپیان شوي دي. په بلوچستان کې ازادي غوښتونکي وسلوال د پاکستان مرکزي حکومت ملامتوي چې د دوی د سیمې طبیعي سرچینې باسي، خو د دې سیمې د خلکو بې وزلۍ ته پام نه کوي. دوی پر حکومتي ادارو او امنیتي ځواکونو پرله پسې بریدونه کوي. د امریکا سنا پرون هغه لایحه تصویب کړه چې یو ایرانی ډیپلومات ته چې تهران په ملګرو ملتونو کې د خپل استازي په توګه غوره کړی د ویزې له ورکولو ډډه کوي. حامد ابو طالبی تورن دی چې په 1999 کال کې په تهران کې د امریکا د سفارت د 250 کارکوونکو په یرغمل کولو کې چې 444 ورځې یې دوام وکړ لاس لري. متقاعد ډیپلومات ابو طالبی د امریکا پر سفارت په برید کې لاس لرل رد کړي او وایي له یرغمل لیونکو سره یې د ژباړونکي په توګه کار کاوه. خبرونه له ازادي راډیو نه اورئ. د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری خپل روسي سیال سرګی لاوروف ته ویلي چې د اوکراین د بې ثباته کولو لپاره نورې هڅې به د روسیې لپاره په ګرانه بیه تمام شي. کیری پرون په یو ټلیفوني تماس کې لاوروف ته ویلي چې د اوکراین په ختیځ کې روان جریانات ناڅاپي نه ښکاري. سپینې ماڼۍ ویلي چې په دې اعتراضونو کې د روسیې لاس دی. د سپینې ماڼۍ ویان جی کارني پرون په دې اړه وویل
We saw groups of pro-Russian demonstrators take over government.
دای وای موږ د روسیې د پلوی اعتراض کوونکو ډلې ولیدې چې د اوکراین په ختیځو ښارونو خارکوف، دونیتسک او لوهانسک کې دولتي ودانۍ ونیولې او موثق شواهد شته چې خیز ځینې اعتراض کوونکي سیمه ییز اوسیدونکي نه بلکې اجنټان وو چې پیسې ورکړې وې. د اوکراین په دونیتسک ښار کې روسي پلو فعالانو چې سیمه ییزې حکومتي ودانۍ نیولې ولسی جمهوریت اعلان کړی. د فعالانو ویلي له روسیې سره د اوکراین د ختیځ سیمې د یو ځای کېدو په اړه به ټول پوښتنه ترسره کړي. بلخوا د اوکراین سرپرست ولسمشر الکساندر تورچونوف مسکو ملامت کړی چې د اوکراین د ختیځ په نارامیو کې لاس لري. او وروستی خبر دا چې د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل د چین د ویالو تک لیږدونکي بیړۍ بې ساري لیدنه کړې ده. د دوشنبې په ورځ هیګل د لیونیګ په نوم دا بیړۍ چې د چین په ختیځ بندر قینګ داو کې دا ولیده. د دې بیړۍ لیدنه چین ته د چک هیګل د درې ورځني سفر په لومړۍ ورځ شوې ده. دا د دفاع وزیر په توګه چین ته د هیګل لومړنی سفر دی. د بیجنګ او واشنگټن ترمنځ د سیمې د امنیت په اړه په ځینو مهمو مسلو د اختلاف سربیره د الوتک لیږدونکو چینایي بیړۍ ته د هیګل ورتګ یو امریکایي چارواکي د چین لخوا د شفافیت په برخه کې یو رښتینی اقدام بللی دی. دا الو تکلیک دون کې بړی په پخوانی شوروي کې جوړه شوې چې چین په 1998 میلادي کال کې له اوکراین څخه اخیسته او بیا یې په چینایي تخنیک سمباله کړې ده. باور دی چې چک هیګل بل لمړنۍ بهرنۍ چارواکي وي چې د دې چینایي بړی د لیدو اجازه ورکول کیږي. د خبرونو پای.
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. قدر منوریدونکو د ازادي راډیو مجلې د 19 پروګرام له وړاندې کولو مخکې پام وکړئ د راپور ته. د کندهار ولایت په میوند ولسوالۍ کې د ملکی وګړو پر یو ټونس موټر پرون د ماین 14 15 کسان ووژل او څو نور یې ټپیان کړل. د پیښې عیني شاهدان او د قربانیانو خپلوان وایي چې وژل شوي کسان ټول ځوانان او د اورزګان ولایت اوسیدونکي دي. په دې اړه پام وکړئ له کندهار ښار د ازادي راډیو د خبریال محمد صادق رښتینی راپور ته.
دا پیښه دقیقاً د دوشنبه په مازیګر ناوخته د کندهار هرات پر لوی لار د میوند په ولسوالۍ کې رامنځته شوې. د کندهار ولایت د مطبوعاتي دفتر مسول دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې لومړی په یاد سوي سیمه کې د حساب دوا کونو پر موټر د یو ټونس موټر په وسیله ځان وژن کې حمله وسول چې په نتیجه کې بهرنیو ځواکونو سیمه کلا بند کړه او موټرونو ته د تلو اجازه نه ورکوله. د نوموړي په وینا د لارې د بندېدو له امله د ملکي خلکو موټرونه چې هلمند او هرات روان و له پاخه سړک څخه خامه سړک ته اوښتي چې پر یو ټونس موټر د ماین 14 سوي او په نتیجه کې 15 کسان وژل سوي او درې نور ټپیان دي. په 14 کې مړه او ټپیان د کندهار میرویس روغتون ته انتقال شوه. د کندهار د امیر اختیار رئیس ډاکټر عبدالقیوم پخلا ازادي راډیو ته وویل چې د ټپیانو حالت ښه دی خو وژل سوي کسان د پیژندلو نه دي.
د 15 تنه شهیدان او 3 تنه ټپیان دي. د شپږنیم بجې چې ما د میوند ولسوالۍ د سي مرکز څخه یو ټلیفون نو راته وسو چې مش کلینیک هم دست شیدان و زخمیان دید بیان مش دایم نرویش روختون سختول لسی وولس امبولانس لارو او اغمو نرویش روختون ترا انتقال کل چه دایو ملکی موچرو کل چه دای سرک سخامیه تعاولی پرا مین بانی برا بریج و نتیجه که انزلس نفر خبال جوند لاسو که او دری نفر زخمی دری سر زخمیانی و سلیو نسل مرویش روختون که دایو لنگی او شیدان مش یخچال که زای پر زای کل
پا این حال که دا پیش این شایدان او دا قربانیان و دا کورنو یخپلوان وای چی و جلسی و کسان تول زوانان دی او د روزګان ولایت وسیدون کې دي علادات چې په پیښه کې ورور وژل سوی یا ازادي رادیو ته داسي ویل
زما د تربار په موټر کې دی سر ویل د درې قسم راړو یو زما ورور دوا یخشي هغه سره هغه مور سره د انور مرګري شو په کاشتر کې رااله ویل ته بیا دی سره زی سول بھارت لیو بردامه پټو سو و زاید ته پرته دي بابر ته موټر خالي کې زب سروارم دغه ته ورنم کښنه خو ته ورنم بیرته ډاکټرانو ته ویل چې حالت مرز شنه شپ خانی ترس تربان لاس پنځه لاس کاسه د شنخته ز ما شنخته دي
د لمړی چاودنې مسولیت د دولت وسلواله مخالفینو منلې او ادایه کړي چې په ځان وژون کې حمله کړي د حساب ځوکونو دول سرتیری وجلی
راپور زمور قضاوت ستاسو
قدر من اوریدونکو د افغانستان د انتخاباتو د حمل د شپرسمې نیټې د انتخاباتو اړوند راپورونه مرکه او تحلیلونه د ازادي رادیو پر انټرنیټ باندې کتلای شي azadiradio.com او azadiradio.org زموږ د انټرنیټ باندې پاتې دي او سم قدر من اوریدونکو پام وکړئ د لویدیس په مطبوعاتو کې د افغانستان د انتخاباتو په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنې ته چې رضوان مراد چمتو کړي
ګنشمیر لویدیز ورسپانو او خبرونو د افغانستان د انتخاباتو په پروسه کې د خلکو د پراخې ونډې او پټاکنو کې پوند اخستو سره طالبانو ته د افغانانو د ښکارا پیغام په باب لیکنې او مقالې خبرې کړې دي واشنگتن پوسټ ورسپانې لیکلي د افغانستان د ولسمشري او ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې د دې هیواد خلکو په لوی اندازه ګډون وکړ د ورسپانې په وینا په داسې حال کې چې د انتخاباتو د رای شمیرل پیل شوې دي د افغانستان خلک هیله مند دي چې هیواد به په سم لور روان شي او په لومړي ځل به په دیموکراتیکه توګه د واک انتقال ته هم لاره هواره شي واشنگتن پوسټ لیکلي د انتخاباتو په ورځ شاوخوا درویشت افغانان چې سرتیری او کارکوونکي وو ووژل شول خو بیا هم افغانانو د طالبانو ګواښونه له پامه وغورځول او په دې پروسه کې ونډه واخیسته وال سټریټ جورنال ورسپانې تر دې عنوان لاندې چې افغانانو د دیموکراسۍ په لور ګام واخیست یو مقاله خپره کړې ده ورسپانې لیکي افغانانو په انتخاباتو کې په خپلې پراخې ونډې سره هغو لوی دزوالو ته چې افغانستان یو ناهیلی هیواد ګڼي پیغام ورکړ چې دوی غواړي خپل نوی ولسمشر وټاکي او په دیموکراتیکه او سوله ییزه توګه د واک انتقال ته هم زمینه برابره کړي وال سټریټ جورنال زیاتوي متحده ایالات اوس دا چانس لري چې د افغانستان له نوي جمهور رئیس سره خپلې اړیکې له سره تنظیم او ټینګې کړي انډیپندنت بیا په خپل مقاله کې لیکلي چې د افغانستان خلکو په هیواد کې د سولې لپاره له قومي کرخو اغاړه ګام پورته کړ ورسپانې د احمد مصطفی په نامه یو افغان خون کې چې په کابل کې خپل میرمنې او لون سره درای ورکول لپاره راغلی او څرګندونې نقل کړې دي احمد مصطفی انډیپندنت ته ویلي دوی قومي او فرقي اړیکې په نظر کې نه نیسي او یو تن نه بلکې مختلفو کاندیدانو ته رای ورکوي د ورسپانې په وینا د انتخابات په ورځ د چاودنې پر خلکو د ډزو او نورو پیښو خبرونه هم خپاره شول خو د افغانستان د خلکو لپاره دا خبرونه له هغه وضعیت څخه زیات نه و چې دوی ورسره په ورځني ژوند کې بلد دي دلی تلګراف ورسپانې بیا دا موضوع یاده کړې چې د انتخاباتو طالبانو ته څه پیغام درلود ورسپانې لیکي په سوله ییزه فضا کې د افغانستان د انتخاباتو ترسره کېدل د طالبانو لپاره یوه کلکه ضربه وه دلی تلګراف لیکلي افغانانو د طالبانو د تاوتریخوالي د غواخونو پروا و نه کړه او د خپل نوي مشر د ټاکلو لپاره رای ورکړي دا مطلب لیکون کې وايي طالبانو ادعا وکړه چې د انتخاباتو په ورځ څه د پاسه زر بریدونه وکړل خو هغه ونه توانیدل چې څه د پاسه و میلیون افغانان لا رای ورکولو وګرځوي او فارن پالیسی خبرونه بیا په خپل ورسې غنه کې پوښتنه کوي چې پاکستان ولې د افغانستان انتخابات لپاره غورځوي خبرونه لیکي سره لدې چې په لویدیځو رسنیو او د غربي چارواکو په ذهنونو کې افغانستان او پاکستان د اف پاک په اصطلاح کارول سره له یو بل سره تړلې یادېږي خو اوس دا دواړه هیوادونه د بل هر تیر وخت په مقایسه له یو بل څخه لرې دي د فارن پالیسی په وینا په پاکستانی رسنیو کې افغانستان ډېر کم یادېږي او خو بیا په افغانستان کې پاکستان ضد حساسیتونه په پراخه توګه مخ په زیاتې دودي د خبرونې په وینا یو شمیر په دې باور دي چې د پاکستان پر وړاندې حساسیت په انتخاباتو کې د افغانانو د پراخ ګډون یو اصلي عنصر دی.
د آزادۍ رادیوي مجله.
السلام علیکم، اسد الله غزنفر یم. آزادۍ رادیوي مجله وړاندې کوم. په روانه خبرونه کې د ایتالیا د خلکو یو خوش نکل اوري. د پروفیسر ډاکټر صاحب شاه صابر مرحوم د ووم تلین په مناسبت د هغه شاعری ته یو کتنه کوو.
او مونږ لیونی په بارودو پسې ګرځو، خلک لیونی ګرځي علمونه زده کوي. څوک چې د سیالانو سره ځان سیالول غواړي بیا خو څه خبرې څه کارونه زده کوي.
په پکتیا کې د تازه جوړ شوي فلم او په جلال آباد کې د نارنج ګل مشاعرې په باره کې ریپورټونه او نور مطالب درو. د ونې فرهنګي خبرونه لینا شریفی لولي.
اطلاعات و کلتور وزارت کلتوری مرستیال سید مصدق خلیلی وایي چې د لوګر د عینکو د کان د تاریخي آثارو د خوندي کولو او لیږدولو لپاره بندوبست شوی دی. ښاغلی خلیلی چې د دغو آثارو د کتنې لپاره لوګر ته تللی و، باختر آژانس ته وویل چې د کان د کار په وخت د ځینو لرغونو آثارو د ورانیدلو خطر شته، نو په همدې خاطر اطلاعات و کلتور وزارت پتیلی ده چې د نوې ټکنالوژۍ په مرسته دغه آثار چې د بودایي معبدونو ودانۍ هم پکې شاملېږي په خوندي ډول ملي موزیم یا په لوګر کې یو موزیم ته ولېږدوي، څو په دې ډول هم دغه آثار خوندي پاتې شي او هم د مسو د رایستلو په چاره کې خنډ پیدا نشي. مصدق خلیلی خبریالانو ته وویل چې هغه استوپی او لرغونی آثار چې د لوګر د مسو د کان په ساحه کې د کیندنو په نتیجه کې ترلاسه شوي دي په بودایي دورې پورې اړه لري چې له دویمې میلادي پیړۍ څخه تر نهمې پیړۍ پورې موده پکې شاملېږي. صدای سرگردان په نوم د کلتوري اجتماعي موضوعاتو یو نوې جریده له چاپ را ووته. دغه جریده چې په پښتو او دري ژبو په اتو مخونو کې چاپ شوې ده، تر ډیره حده تعلیمي، تربیتي او فرهنګي موضوعاتو ته بیل شوې ده. د صدای سرگردان د امتیاز څښتن ډاکټر آرش روانیار او مسؤل مدیر یې بریالی وطنوال دی. د یادولو ده چې په وروستیو دوو میاشتو کې د افغانستان په کابو ټولو لویو ښارونو کې نوې ورځپاڼې او جریدې خپرې شوې چې موضوعات یې تر ډیره حده سیاسي او مقاصدي انتخاباتي دي. کرکتنې په برخه کې یو نوی کتاب چاپ شو. ادبي کرکتنه د پوهاند فیاض محمد فیاض اثر دی چې په 1950 مخونو او 50 څپرکو کې په جلال آباد کې ختیځ خبرندوی ټولنې چاپ کړی دی. د ادب پوهانو په نظر کرکتنه یو هغه موضوع ده چې لیکل شوي آثار پکې کم دي، او د پوهاند فیاض نوی اثر به د دې تشې د ډکولو لپاره مؤثر وي. وروستای خبر دا چې د جرمني په فرانکفورت ښار کې د یوې افغاني لیکوالې مجسمه درول کیږي. د فرانکفورت ښاروال وایي چې د افغاني الاصل لیکوالې نادی قانی مجسمه به له جرمني ټولنې سره د مهاجرو د فرهنګي تعامل د یو سیمبول په حیث د نوموړي ښار په یوه تعلیمي انسټیټیوټ کې ولګول شي. میرمن نادیا قانی په جرمنی ژبه لیکوالی کوي. د ښځو د حقونو په دفاع کې هم یو کتاب لیکلی دی چې زه یو افغان توکم جرمنی یم نومیږي. نادیا قانی له تیرو 13 کلونو راهیسې په جرمنی کې اوسي او د یوې کامیابې افغانی الاصل میرمنې په حیث پیژندل کیږي. د 2015 کال کې د فرانکفورت ښار د ښې میرمنې جایزه ګټلې وه.
کله کله یو پیښه په اوله کې ډیره مهمه نشکاري، خو وروسته د ډیرو پیښو مور وګرځي او په تاریخ کې مهم ځای پیدا کړي. نه څلوېشت کاله پخوا د پسرلی په یو ښکلې ورځ د جلال آباد په سپینغر هوټل کې یو مشاعره وشوه چې نارنج ګل وبلله. دې کلنۍ مشاعرې تر اوسه ادامه موندلې او په نورو ولایتونو کې یې هم پیروي شوې ده. موږ اوس په کندهار کې انارګل، په کندوز کې ریدي ګل، په لوګر کې سنسل ګل، یا په زابل کې د بادام ګل کالنۍ مشاعرې لرو چې ټول د نارنج ګل اولاده ګڼلی شو. د نارنج ګل لومړنۍ مشاعره د 1440 لمریز کال د وري په 19 نیټه وه، او سجنه همدا تیره چهارشنبه د جلال آباد په شاهي ماڼۍ کې جوړه شوه چې ګڼو شاعرانو پکې برخه واخیسته. نور حال د شاه محمود شینواري په ریپورت کې واورئ.
د نارنج ګل دودیزه مشاعره چې له تیرې نیمې پیړۍ راهیسې هر کال د پسرلي په ښکلي او شاعرانه موسم کې د جلال آباد ښار په سراج العمارت او سپینغر هوټل کې لمانځل کېده او په سلګونو او آن په زرګونو مینوال به ورته د هیواد له ګوټ ګوټ نه راتلل. خو په دې تیرو څو کلونو کې مشاعرې د ولسي رنګ پر ځای رسمي بڼه غوره کړې او د ولایت په شاهي ماڼۍ کې لمانځل کېږي. دا ځل هم د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست تر چتر لاندې د چهارشنبې په ورځ د ولایت په شاهي ماڼۍ کې ترسره شوه چې د ننګرهار، لغمان، کونړ او د یوش من نور سیمو څخه هم په لسګونو شاعرانو، لیکوالو او د ادب مینوالو پکې برخه اخیستې وه. یوش من شاعرانو په خپلو شعرونو کې د نارنجګل د ستاینې ترڅنګ د هیواد اوسنۍ ناخوالې هم د شعر په ژبه بیان کړې او هیوادوالو ته یې د سولې پیغام وړاندې کړ. د ننګرهار د اطلاعات او کلتور رئیس او رنګ سمیم ازادي راډیو سره په مرکه کې ژمنه وکړه چې دی به د دې مشاعرې شعرونه د کتاب په بڼه چاپ کړي.
نننۍ مشاعره چې موږ تاسو ګورو واقعا په دې کې د زو خو ورته د مشاعره نه ویم بلکې د ادب او د هنر مظاهره ورته ویم او دا فرهنګ د موږ سره دوستان پالي او هیله مې دا ده چې دغه فرهنګ نه یوازې په نارنجګل کې بلکې په نورو مشاعرو کې په راتلونکو کلونو کې هم وپالي. سګنۍ مشاعره موږ لپاره هغه کومې موخې چې موږ درلودلې هغه ترې په لاس راوړلی شو. خو سکل بیا هم دا وعده ورکوو چې کچیرې همدغسې په همدې مینوال باندې دا مشاعره مخته لاړه شي نو موږ به کتاب چاپ کړو.
په ورته وخت کې د ننګرهار والی مولوی عطاولا لودین وویل د شعر او ادب ژبه ډیره نرمه ده او د خلکو په زړونو ډیر اغیز غورځولی شي. نو موري په همدې خاطر له شاعرانو وغوښتل چې دوی باید په خپلو شعرونو کې خلک سوري تر وبولي.
زه غواړم تاسو په دې مشاعره کې تر اخر ساعت پورې تاسو سره اشتراک کوم. ډیره علاقه مند یم او هیله مې دا ده هغه شعرونه واورم چې په هغه کې ولسته د صلح پیغام، ولسته د امن پیغام، د ناخوالو دپاره تدابیر پکې اوسي، پیشنهادونه پکې اوسي. که به موږ یې ملاحظات لرل اهلا وسهلا، دلته اجازه ده. خو هغه څوک چې ما کورم رانی، زما جنازه مروزی، زما شاعر او لیکوال هم وجني، پرېږدي تر یو وخته پورې دا خبرې پرېږدي، ریبه شي وخت به راشي، به دا خبرې هغه وخت سره وکړو.
که څه هم یو شمېر شاعران د دې مشاعرې په اوسنۍ بڼه چې د دولت په انحصار کې د نیوکه کوي او وایي پخوانی ولسي رنګ ترې الوتی، ولې د پښتو ژبې تکړه لیکوال، شاعر او منتقد استاد نجیب منلی بیا وایي د نارنجګل مشاعرې لپاره همداسې چوکاټ لازمي دی، ځکه چې په دې ډول مشاعرو کې د پوچو او سپکو سپورو مخه نیول کېږي.
په دې تیرو څو کلونو کې یو شمېر غرض لرونکو افرادو او ډلو دغه مشاعره یرغمل کړله او د منطق له چوکاټه، د ادب له چوکاټه، د فرهنګ له چوکاټه یې وایستله، د ښکنځل نامو په بازار یې بدله کړله. نو هغه څوک چې نن دا شکایت لري چې دغه مشاعره کمرنګه ده، تر ډېره حده هغه خلک دي چې د ښکنځل نامو د بازار تودول غواړي. زه دې نظر سره موافق نه یم. که تاسو نننۍ شعرونو ته توجه کړي، ډېرې ستغې خبرې پکې وشولې، مګر د ادب په چوکاټ کې وشو.
د نارنج ګل دودیزه میله او مشاعره په رسمي توګه په 1444 لمریز کال د حمل په 9 نیټه د سپینغر په هوټل کې ونمانځل شوه، چې د دې مشاعرې اغیز د هیواد په نورو ولایتونو هم خپور شو او په بیلابیلو موسمونو کې په یو او بل نوم دودیزې مشاعرې پیل او اوس هم ترسره کیږي.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري. په پکتیا کې د تقدیر په نوم هنري فلم یو مستری جوړ کړی چې لورځنیو اوایدو څخه پیسې څنګه تکي او بیا یې په هنر لګي. دغه فلم محمد امین حیران جوړ کړی دی. د دې تازه جوړ شوی فلم په باره کې د داوود تپان د ریپورت د اوریدو بلنه درکو چې د فلم په یو صحنه پیلی شي.
چې ولې نه نو پدې سره نه ولا زګا چې دا دې د دور وینو نه کړې کچې زه به چې پاتې شوم قسم دې په خدای دې مړ باندې وایم نه کډور
Thank you. په پکتیا کې د تقدیر پنوم جوړ شوی نری فلم د یوې سانې غږ دی چې مرکزی لوبغاړی یو بل کس ته د یوې مکالمې په ترڅ کې د خپل زور د ورښکاره کولو نمایش کوي. دغه هنری فلم چې په دریو کلونو کې په شخصي امکاناتو جوړ شوی، د موضوع او تخنیکي چارو له پلوه په سیمه ییزه کچه تر پخوانیو جوړو شویو فلمونو ښه ګڼل کیږي. د دغه فلم نندارچیان وایي چې پخوا تر دې هم په پکتیا کې فلمونه جوړ شوي دي، خو د تقدیر په نوم نوی جوړ شوی فلم یې په ټولنه کې شته ناخوالی او د هغوی د مخنیوي لارې چارې انعکاسوي. دا د فلم جوړونکی محمد امین حیران وایي چې په خپله په ورځنیو چارو بوخت دی او مستریتوب کوي، خو د ورځنیو عوایدو څخه خپله فیصدي وباسي او بیا په فلم جوړولو لګوي.
نو په دې ټولنه کې چې کومې خالیګامې لیدلې دي، هغه خالیګامې راخیستې دي چې هغه پکتیاوالو وروڼو ته او هیوادوالو وروڼو ته خپل نظر او خپل سوچ خپله ډالۍ وړاندې کړو او فیصله هغه وکړي. خپل میکانیک هم ورکشاپ لرم، په هغې کې فیصدي زه جمع کوم. د ما نور ملګري دي، هغه ما سره څه ناڅه پنډا چې د هغې نه بعد موږ بیا د جمعې ورځې داسې خالي ورځې په هغې باندې شوټینګ کوو. او په دې فلم نه تقریبا موږ درې کاله وخت تیر کړی، په ناچیزه امکاناتو موږ دا وخت دې په خاطر زیات پتیر شو چې په ناچیز امکاناتو موږ دا فلم تیار کړ.
نوموړی دا هم وایي چې له دې وروسته غواړي په منظم ډول خپل کار ته دوام ورکړي او د فلمونو جوړولو هنر ته په پکتیا کې ډېر کار وکړي. په دې هنري فلم کې چې جنایي کیسه کوي او د جنایي جرمونو د مخنیوي پیغام له ځان سره لیږدوي، د پکتیا ملي پولیسو هم ونډه اخیستې او دوی وایي چې په خپل کار سره ډېر خوشاله دي او په خبره په دې ډول فلمونو جوړولو سره خلک متوجه کولای شي چې په ټولنه کې د پیښو مخنیوی څنګه وکړي.
زه سهار ګلیم، د جنایي جرمونو د اولې افزې د جنایي کارمند یم. خو چې په دغه فلم کې کار کوو د افغانستان د دغو خلکو د مظلومو خلکو په خاطر چې دا جنایي جرمونه وګوري، چې یا څوک جنایي جرم وکړي هغه سزا ویني یا یې نه ویني، او د دغو نه خلک عبرت واخلي. او ما دا ډېر احساس کوو چې په افغانستان کې یو هنر ژوندی کیږي او د هغه په باغ حق لکه بیا ملي پولیس او یا جنایي کارمندان په هغه کې کار وکړي، لکه د نورو ملکونو چې پولیسو کار کړی دا او ښه کار یې کړی، او خلک په آینده کې د افغانستان دفاره دا ویاړ وکړي چې موږ یې یو څه خو موږ هم لرو.
دا نوموړي په خبره چې دوی له خپلو کارونو خوشحاله دي او لام غواړي په دې برخه کې له فلم جوړونکو سره مرسته وکړي. د دې هنري فلم په اړه د فلم د نندارې په جوړه شوې غونډه کې لیدونکو بېلابېل احساسات لرل چې ځینو خپل احساسات داسې څرګند کړل.
نن دغه فلم چې جوړ شوی دومره ښکلی کار کې سوی داسې نہ حد وتلی خبره ده. کوم کار سے سوی د پکتیا په خلکو کې، پکتیا په ولسونو کې، دغه د افغانستان ټول خلکو کې دا شانسته.
دا فلم د لیدو څخه وروسته د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ رئیس شپام شپک د فلم د هنریت، پیغام او تخنیک په اړه وویل:
خو دغه فلم چې د تقدیر په نوم باندې دی، دا ډیر ښکلی فلم دی او د هنریت لپاره او هم د ټیکنیکل یا د تخنیکی برخو لپاره ډیر اساسي جوړ شوی دی او ډیر د ښکلی هنرنمایي څخه پکې کار اخیستل شوی دی. مهم پوینت پکې دا دی چې په افغانستان کې د اساسي قانون د پلي کېدو لپاره پکې ډیر مهم اساسي کار شوی دی، ځکه دلته دغه د فلم اساسي کرکټر چې دی د ځینو اشخاصو لخوا نه مجبوریږي او د تاړکیږي چې مختلف جرمونه ترسره کړي. دا غي جرمونو د ترسره کېدو په صورت کې دغه کس نیول کیږي او د قانون منګولو ته سپارل کیږي.
نو موړي دا هم ویل چې په دې ډول جوړیدونکو فلمونو چې په سیمو کې جوړیږي، په سیمو کې شته ستونزې په ښه ډول انعکاسول شي، چې په دې کار سره نه یوازې دا چې هنري کارونه وده کوي، بلکې د سیمې خلک یې له پیغام څخه مثبته ګټه اخلي.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
که به یو څوک له نورو ګوښه وسېده او یوازې به یې ژوند کاوه، خلکو به ویل چې پلانای ډېر ښه سړی دی. مګر وروسته بیا د اخلاقو عالمانو وویل چې ښه بني آدم خو هغه وي چې نورو ته یې ګټه ورسیږي. که څوک په ټولنه کې نه اوسي او نورو ته خیر نشي رسولی، خیرمن انسان نشو بللی. تازه څېړنې ښیي چې په ټولنه کې اوسېدل او له خلکو سره راشه درشه کول نه یوازې په اخلاقي لحاظ یو امتیاز دی، بلکې صحت ته هم ګټه رسوي او د هغو کسانو عمر ممکن اوږد شي چې اجتماعي روابطې زیات وي. په دې اړه د یو رپورټ خلاصه وشمه رشیدی لولي.
اجتماعي اړیکې او منظم ورزش د عمر په اوږدېدا کې بنیادي اهمیت لري. د فرانس پریس اجنس له رپورټ سره سم، یو نوی سروې ښیي چې که یو بوډا منځوي ژوند لري او له نورو خلکو سره تګ راتګ او راشه درشه نه وي، نو د بی وخت مړینې امکان 14% زیاتیږي. په شیکاګو پوهنتون کې د سایکولوژي پروفیسر جان کاشیپو وایي چې په زړبودن کې چې چاغوالی څومره د مرګ خطر زیاتوي، په انزوا کې اوسېدل د هغه دوه برابر خطر پېښولی شي. په تېر عمر کې د یوازې اوسېدا د توان د اندازې د معلومولو لپاره د 40,000 بوډاګانو ژوند مطالعه شو او څرګنده شوه چې له نورو ګوښه په یوازېتوب کې اوسېدل د خوب د ګډوډۍ، د فشار د لوړوالي، روحي مړاویتوب او نورو روغتیایي مشکلاتو سبب کېږي، چې په نتیجه کې د بې وخته مړینې امکان زیاتېدلی شي. پروفیسر کاشیپو وایي چې یوازې اولا داسې کسانو بیل اوسېدل چې په مجلس باندې خوشاله کېږي معمولا د جسمي فعالیت د کمیدا باعث ګرځي، او کله چې جسمي تحرک او اجتماعي روابط دواړه کم شي نو د روغتیا د خرابېدا احتمال ډېریږي. د دغه پروفیسر په قول منظم ورزش، مثلا هر ورځ یو څه چټک پلی تګ او دغه راز له نورو سره راشه درشه نه یوازې جسم بلکې ذهن او فکر هم تازه ساتي.
آزادی رادیوی مجله د دیونی نکل اروان میشی چې لینا شریفی د آزادی رادیو د ممثلانو په مرسته اوروي.
اروا چیز دکړی وکړی او زلمی شو پلار ورته وویل،
زوی سبق دې تمام کړی دی، نور نو کوچنی نه یې، اوس نو هغه وخت را رسیدلی چې له کوره ووځې، مسافر سي، زه به یوه بیړۍ درکم. سفر پیل که، د بیړۍ بارول او تشول او د مالونو اخیستل او خرڅول زده که، ښه پوره زحمت وباسه. زه غواړم چې څومره ژر کېدای سي د ژوند کولو په هنر پوه سي.
پلار زوی ته 1000 روپۍ ورکړې چې مال ورباندې راونیسي او بیا یې وپلوري او ګټه پکې وکړي. هلک له کوره رخصت واخیست، بیړۍ ته وخوت، په سمندر کې مزل پیل کړ. له ښه مزل وروسته یې بیړۍ په یوه بندر کې ودروله، په ساحل کې راکوز شو چې بازار ته لاړ شي او په هغو پیسو چې پلار ورکړې وي مالونه واخلي. د دغلته په یو تابوت کې مړی ولید چې لارویان به ورته درېدل او په تابوت کې لکه سوالګر ته چې څوک پیسې ورکوي پیسې اچولې. د له یو چا پوښتنه وکړه چې
دا مړی ولې په میدان کې دی، مړی خو باید ژر تر ژره خاورو ته وسپارل شي.
هغه ځواب ورکړ،
دا سړی چې مړی په تابوت کې دی پوروړی وو او په دې وطن کې دا ریواج دی چې څو پورې دغه کس پور نه وي ادا شوی مړی نه خښي. نو تابوت به تر هغو دلته ایښوي چې خلک پیسې ورټولې کړي او ټول پورونه یې پرېشي. که د مړي یوه روپۍ پور هم پاتې وي د ښخولو اجازه یې نشته.
ده وویل،
ورشئ ټولو پور ورکوونکو ته ووایئ چې راشي چې پیسې ورکړم.
په ساعت نیم کې ټول هغه کسان را پیدا شول چې په مړي باندې پیسې باندې وي. د ټولو ته پیسې ورکړې او چې په دې ډاډه شو چې مړی نور نو خاورو ته سپارل کېږي، خپلې بیړۍ ته وخوت او تش لاس د کور په خوا روان شو. کور ته چې ورسید پلار یې ورته وویل،
عجیبه ده، ډېر ژر راغلې.
د چې ټولې پیسې د پردي مړي په پور کې ورکړې وي، پلار ته پلمه وکړه. ویل،
سمندري غلو مې د بیړۍ مخه ونیوله، ایثار کړم او ټولې پیسې رانه یوړې.
پلار ورته وویل،
شکر دی چې ته ژوندې، چې سر وي خولې ډېرې دي، غم مه کوه، زه به نورې 1000 درکړم. خدا ځل به پام کوي، په هماغه لاره به نه ځې چې غلو پکې وشکولې.
زوی پلار ته ډاډ ورکړ، خدای پمانی واخیسته او په بیړۍ کې یو ځل بیا سفر پیل کړ. د سفر په وخت د ترکانو یو بیړۍ ولیده او له ځان سره یې وویل،
دا خو ښه خبره ده چې سړی دوستان پیدا کړي. راځه سلام به ورواچوم، خبرې به ورسره وکړم، ګوندې د لارې ملګری شو.
نو د ترکانو بیړۍ ته وروخوت او له چلوونکي پوښتنه وکړه،
له کوم ځای راځئ؟
هغوی ورته وویل، له ختیځه راځو. د بیا پوښتنه وکړه،
څه مبارکړي دي؟
هغوی ځواب ورکړ، نور بار نه لرو، یوازې یو ښکلی ښځه را سره ده. د بل پوښتنه وکړه،
دا ښځه خرڅوي؟ په چای خرڅوي؟
هغوی ورته وویل، هر څوک چې ډېرې پیسې لري دا د ترکانو د سلطان لور ده. دا مو وتښتوله ځکه ډېره ښکلې ده، ګوندې په ښه بیه خرڅه شي. ده د هغې د لیدلو اجازه وغوښته او چې څنګه یې ولیده د هغې د بیې پوښتنه یې وکړه. هغوی ورته وویل، په 5000 خرڅوو. د 5000 روپۍ چې پلاری ورکړې وي او تیاری ورسره وي ټول هغوی ته ورکړې. نجلۍ خپلې پیړۍ ته راوسته، واده یې ورسره وکړ او یو ځل بیا تش لاس کور ته روان شو. څنګه کور ته ورسید او د پلار نظر ورباندې ولګید، پلار ورته وویل،
ډیر داسې ښکلی او تازه ښکارې لکه چې ښه ګټه دې راوړې ده.
ده ورته وویل،
پلار، یو ډیر زیات قیمتي غمې مې راوړې، په لیدو به بېحده خوشاله شي. یو ښځه مې راوستې ده، زما ښځه او ستان ګور، د ترکیې د سلطان لور.
پلار ورته په قهر شو، احمق یې وباله او دواړه یې له کوره وشړل. له ده سره چې نه پیسې وي او نه کوم کسب و کمال زده و، ښځې ته په ژړا وویل،
اوس به څه کوم، زه خو نه پیسې لرم او نه کمال.
ښځې ورته وویل،
غم مه کوه، زه انځورګر یم، زه به انځورونه وباسم ته بازار کې پلوره. خو ګوره چې چاته ونه وایې چې دا انځورونه زه باسم.
ښځې انځورونه ایستل او میړه په بازار کې پلورل. گزاره یې روانه وه. په دې منځ کې د ترکیې سلطان هرې خواته بیړۍ واستولې چې د ورکې شوې لور درک ولګوي. د تصادف له مخې د سلطان د کسانو یوه بیړۍ هغه ښارګوټي ته هم راغله چې دغه جوړه پکې اوسېدله. د بیړۍ کسانو چې ښې پیسې ورسره وي، د ښارګوټي په بازار کې له دې پرته چې چڼې ووهي، د خوښې شیان په لوړه بیه اخیستل. د سلطان د انځورګرۍ لور میړه چې دا حال ولید، په منډه کور ته لاړ او ښځې ته یې وویل،
ښه ډېر انځورونه وباسه، چې ډېر شتمن کسان راغلي دي، که خدای کول ټول به په ښه بیه وپلورم.
د سلطان لور په بیړه ګڼ انځورونه وایستل او میړه یې بازار ته یووړل. د ترکیې د سلطان کسانو چې انځورونو ته وکتل، په خپلو منځو کې سره وویل، دغه سې انځورګری به د سلطان لور کوله، دا د بل چا کار نه دی، دا خامخا هغې ایستلې دي. دوی زلمی ته وویل، انځورونه په څو خرڅوې؟ زلمی ځواب ورکړ،
بیه ګرانه ده، یو هم تر 100 روپیو کم نه ورکوم.
هغوی ورته وویل، سمه ده، خو زموږ نور هم په کار دي، که فرمایش در کړو راته باسي. زلمی ورته وویل،
زه نه، زما میرمن انځورګره ده، راځئ کور ته بلاړ شو، هغې ته فرمایش ورکړئ و به یې باسي.
د سلطان کسان کور ته ورسره روان شول او دوی چې د سلطان لور پیژندله، سمدستي یې ونیوله، وی تړله، په بیړۍ کې واچوله، خپل پلار ته ورسوله. سلطان د لور یوازې پاتې شوی میړه غمونو لاهو کړ. نه ګرانه ښځه ورپاتې وه، نه یې پیسې لرلې او نه د کسب و کمال څښتن و. هره ورځ به د ساحل غاړې ته په دې تمه ته چې ګوندې څوک یې په بیړۍ کې سپور کړي او له دې ځایه وباسي، خو څوک یې نه پیدا کول. بلاخره یوه ورځ ماسپښین چې زلمی د ساحل په غاړه یوازې نهیلی ولاړ و، د ساحل په غاړه یو بوډا کب نیونکی ولید چې په خپله وړه بیړۍ کې ناست دی. زلمی ورته وویل،
ما به در سره ملګری نه کړې، کار به در سره کوم.
بوډا ورته وویل،
زه به بیړۍ چلوم او ته به کبان نیسې، خوښه دې نه؟
زلمی ورسره ومنله، بیړۍ ته ور وخوت او دا ژمنه سره وکړه چې ګټه او تاوان هر څه به نیم په نیمه وي، هر شی به برابر سره بیشي. په هغه ورځ چې لمر ولوید او د ماښام د ډوډۍ وخت شو، بوډا ورسره خپله ماښامنۍ وویشله او له هغې وروسته دواړه په بیړۍ کې څملاستل. دغه وخت ناڅاپه یو زورور رسیلې را پیدا شوه چې د دوی بیړۍ یې د سمندر منځ ته وښویوله او بیخي ډېر وړاندې یو ناآشنا ساحل ته ورسوله. دا ترکیه وه او ترکو چې نابلده کسان ولیدل بیړۍ یې ځینې واخیسته. دوی یې لکه څنګه چې د هغې زمانې دود و د خپل سلطان مریان کړل. سلطان دواړه د باغ او کرنې په کار وګمارل. بوډا به د سبزیجاتو د پټو پالنه کوله او زلمی ګلان کرل او روزل. دواړه مریونه د سلطان د باغ له نورو باغوانانو سره انډیوالان شول. وخت ورباندې بد نه تیریده. بوډا به شپیلۍ، ګیتارونه، وایلنونه جوړول او زلمی به غږول او ترنګول، سندرې به یې ویلې.
Sanki elimi hiç bırakmamışsın gibi yokluğumda kendi kendime inandım, dayandım. Sanki kötü sonu hiç hikaye yokmuş gibi sonumuzun iyi biteceğini varsaydım, yalandım. Havalar da soğuk gidiyor, bu aralar üşürsün sen bilirim. Aman dikkat et, aklına yazları getir. Ne olur ara sıra haberdar et, pencerelerde bekletme. Hayatına elbet biri girecek, mutluluğumu ihmal etme.
دغه وخت د سلطان لور په یوه هسک برج کې د سزا لپاره نظربنده ساتل کېدله او د دې لپاره چې زړه یې ډیر پتنګ نشي سهیلې ورسره وي. دې ګڼله چې میړه به یې ډیر لرې چیرته اوسي، خو چې د باغ له لوري به یې د ساز او سندرو آواز واورید په زړه کې به ورتیره شوه.
دا نغمې به څوک غږوي او دا سندرې به څوک وي؟ دومره ښکلې سندرې او ښکلې نغمې خو یوازې د ښایسته وي.
د سلطان لور به خپل میړه ښایسته باله. د برج د بند کړکۍ چې د پرانستلو اجازه یې نه وه له چولو څخه باغ ته وکتل او خپل ښایسته یې وپیژاند. د سلطان د لور ندیمو او سهیلیو به هر ورځ د ګلونو یوه ډکه ټوکرۍ برج ته خېجوله. د سلطان لور د خپل خایسته للی دو وروسته سهیل ته وویل،
دا سړی چې سندرې وای او نغمې غږوي په لویه ټوکرۍ کې کېنوي، په ګلونو کې پټ کړی او دلته برج ته راوخېځوي.
زلمی او نورو باغوانانو ګمان کوه چې د سلطان د لور سهیلې غواړي ټوکه جوړه کړي. زلمی په ټوکرۍ کې پاس راوخېژول شو او چې د ګلونو له منځه راووت حیران پاتې شو چې خوب ویني او که په رښتیا خپله ښځه. د پاچا لور او میړه د تیښتې بندوبست وکړ. یوه لویه بیړۍ د پاچا د لور له سرو سپینو مرغلرو او جواهرو ډکه شوه او د سلطان لور له خپل ښایسته او خپلو سهیلیو سره ور وختل او هاله بیا بیړۍ په تیاره کې په پټه روانه شوه. خو بیړۍ لږ لار لا نه وه کچ کړې چې زلمي ته له بوډا سره کړې ژمنه ور یاده شوه. نو خپلې ښځې ته یې وویل،
گرانی، ما له یو بوډا سره ژمنه کړې وه چې په ګټه او تاوان کې به سره شریک یو. اوس چې زه په ګټه کې یم او په سرو سپینو او جواهرو بار بیړۍ را سره ده، هغه مې هېر کړی دی. دغسې چلند مې په زړه نه وارېږي. زه خو وایم چې که خطر هم وي توکل په خدای، ورستنېږم او را سره ملګری کوم یې. ته پکې څه وایې؟
د سلطان لور یې غوښتنه ومنله او دوی بېلې دی چې خطر ورپېښ شي بودا هم د ځان ملګری کړ. د سمندر په منځ کې زلمی بودا ته وویل،
لژمنې سره سم به په بیړۍ کې ټول شته سره نیمو.
بودا ورته وویل،
په بیړۍ کې خو د ښځه هم شته، هغه هم نیم از ما و نیم از سره کېږي.
زلمی ورته وویل،
گرانه مشره، زه ستا د نیکۍ پوروړې یم. زه دې ته تیار یم چې د خپله نیمه برخه ثروت هم تا ته درکړم، خو البته ښځه به راپرېږدې، دا به زما وي.
بوډا وخندل، ویې ویل،
ته ډېر سخي زلمی، ما پېژندلی یې خو ته ما سم نه پېژنې. زه د هماغه بوډا رویم چې یو وخت په تابوت کې پروت وم
او د پورونو په وجه مې د مړي د ښخولو اجازه نه وه، خو تا خپلې ټولې روپۍ زما په پور کې ورکړې. دغه شتمني او دغه بخت چې دې موندلی دی د ټول د هغو ښو برکت دی. زه هېڅ شی نه درنه اخلم.
دغه وخت بوډا زلمي ته دعا وکړه او لکه برېښنا چې ښکاره شي او بیا نوي له سترګو پناه شو. د زلمي بیړۍ چې د پلارني ښار ساحل ته رسیدله ټول خلک ورباندې خبر وو چې د دنیا د مخ یو ډېر لوی شتمن را روان دی. هغه څوک چې په ساحل کې ورته انتظار ولاړ وو او زلمی ته یې غېږ ورکړه د زلمی پلار وو. زلمی پلار یې او میرمن یې ټول عمر په خوشحالۍ او عزت کې تیر کړ.
د ښه ذهن او ښه صحت لرلو لپاره ښه خوب ته ضرورت دی. هغوی چې تر لازمي اندازې لږ خوب کوي ځان ته تاوان رسوي. په دې باره کې د یو ریپورت ژباړه وشمه رشیدی لولي.
څو ورځې د مخه د خوب نړیواله ورځ وه. دا ورځ ځکه ولمنځل شوه چې د دنیا خلک د خوب اهمیت ته متوجه کړي او په دې وپوهوي چې کم خوبي روغتیا ته تاوان رسوي. په دې خبره ډیر کسان خبر دي چې یو بالغ کس ته په شاو روز کې 8 ساعته خوب پکار دی، خو د امریکا ته خوب د ملي بنسټ یو احصایې ښیي چې په دغه هیواد کې 3% خلک تر 8 ساعته کم خوب کوي. په نړۍ کې د خوب د روغتیا انجمن وایي چې په لازمه اندازه خوب د ذهن له تیزوالي، د فعالیت له زیاتېدا، د صحت له ښه کېدا او د بنی ادم له عاطفي تعادل سره مرسته کوي. د ماهرانو په نظر ښه خوب درې اړخه لري. یو دا چې اوږدوالی څومره دی، یعنی که 8 ساعت وی نو مناسب اوږدوالی لري، خو که 6 ساعت وی مناسب نه شو بللای. د ښه خوب بل اړخ دا دی چې آیا پر لپسې دی او که ټوک ټوک دی. هغه څوک چې بیا بیا راویږي خوب د کیفیت په لحاظ ښه نه دی، او بل اخره د ښه خوب بل نه ښه دا دی چې ژور وی. د خوب ژوروالی په لازمه اندازه اوږدوالی او پر لپسې والی د ښه خوب درې ګونی نه خېدی. د خوب یو متخصص لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې ته ویلي دی چې که څوک په شاور روز کې تر لازمي اندازې یو ساعت کم خوب وکړي نو پوره یو ورځ ورته پکار ده چې ذهني بیرته عادي حالت ته ستون شي او ستومانی ووزي. د دغه ماهر په نظر هغه کسان چې د ونې د نورو شپو د خوب کمی د رخصتي په ورځ او د ونې په پای کې پوره کوي خاصه ګټه نه کوي. د هغه چا په نسبت چې خوب یې پوره وي د بې خوبه یا کم خوبه بنی ادم سترګې پړسېدلې وي، تر سترګو لاندې کړې جوړېږي، په مخ کې ګونځې زیاتې پیدا کیږي او ځګمه یې راپریوتې او لوېدلې غوندې وي. د خوب لویه ګټه دا ده چې ذهن ورسره سکون مومي او تازه کیږي. لکه څنګه چې په یو لوحي کې خزلې او ریدي شان پراته وي او پاکېدل غواړي، دغه سي ذهن هم چې کله وي خوې په بې فایده او ریدي شانو لړل کیږي او پاکېدا غواړي. د هغه چا په نسبت چې وي خوې د ویده کس د ذهن د پاکېدا او تازه کیدا امکان لاس برابر زیات وي.
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري.
د پښتو معاصر شاعر پروفیسر ډاکټر صاحب شاه صابر وکاله پخوا په همدې ورځو شپو کې د یو 50 کلونو په عمر وفات شو. صاحب شاه صابر د ملکند په ښاکوټ کې دنیا ته راغی. په ادبیاتو کې ډاکټرا واخیسته. د عمر تر پایه یې محصلانو ته سبق ورکړ، د علم رڼا یې خپره کړه، شعرونه یې وویل، افسانې یې ولیکلې، علمي ادبي ناستو ته ورغی، د شعر او کرکتنې څو کتابونه چاپ شول او ډېری پاڼې ورنه نیمګړې پاتې شوې. د ایله وفات څو ورځې د مخه کابل ته راغلی وو چې د هوتکیانو په سیمینار کې خپل علمي مقاله ولولي، او هلته مو د ازادي راډیو لپاره مرکه ورسره وکړه چې شاید د هغه د ژوند وروستۍ مرکه وي. د له شعر او ادب سره د خپل تعلق د ابتدا په باره کې وویل.
چې کله وړو کې ما نو زمونږ په دا کلو کې په مشاره کې دي، هلته داسې ادبي جرګې وي، د هغې د خوا په مشاره کې دي. د هغه مشارو معیار به ډېر لوړ نه و، خو مونږ ته به په هغه وخت کې ډېر لوړ ښکارېده او زړه به هم کېده چې مونږ ځم خپلې خبرې دغسې وکړو. رو رو د سکول زمانه وه چې ما شاعري شروع کړه. هغه وخت کې خو مې خالص مطلب دا و چې کله مې شاعري شروع کړه نو شاعرانه مې خالص دا غوښتل چې بس زه دې پکې څه اظهار وکړم او زه د شاعر یم او په شاعرۍ کې دې د خپل زړه خبرې وکړم.
خو د وخت په تیریدو سره د ارواشاد صاحب شاه صابر د شعر لمن پراخه شوه.
ورو وخت سره چې موږ دا خبرو سره مخ شو، نو دا مو خیال و چې په شعر کې د موږ له خپل زړه خبرې وکړو، خو د خپل وطن او د خپلو خلکو او د خپلې زمانې درد، تکلیف او خوشحالي هم پکې شامل وو، او د خپل شعر په ذریعه د خپل دغه خوبولي ولس دغه په سازشونو او په زورونو وروسته پاتې کړی شوی ولس دې هم راویښ کړو که کیدی شي ممکن وي. په دغه عمل کې دې، په دغه نیک عمل کې دې خپله ونډه شامله کړو، او هغه دې د شعر د لارې وکړو، نو بیا هم ورو ورو په شعر کې دغسې خبرو ته هم زمینه ورکړه.
د ارواشاد صاحب شاه صابر د شعرونو لومړۍ ټولګه تکل 9 کاله پخوا خپره شوه، چې د ده په نظر د راوروسته ټولګو په نسبت احساسات ورکې غالب دي.
نو دا وخت زمونږ د شعرې په عمومي ډول یو جذباتي فضا وه. نورو خبرو کې موږ جذباتي وو، په سیاست کې هم جذباتي وو، په سماجي ژوند کې هم جذباتي وو، او د شعرې ژبه هم جذباتي وه. دغه وخت دغه زمانې شعري زما لومړی کتاب زما چې پای کې زما سره د سکول د ورځې شعرونه هم شته، د کالج د ورځې هم شته، د قید و بند د ورځې هم شته، دغه د تکل په نوم چاپ هغې کې زه ګڼم چې یو خبره ماغه ده چې کومه ما کول غوښتل، خو لږ جذباتي انداز کې ده. رو 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 چې د وخت سره لږه شو، نو په دا خبره پوه شو چې دې جذباتي مزاج، دې جذباتي رویه زمون قام ته ګټه نه ده ورکړې، ټول عمري تاواني کړې دي. باید چې سړی دی که د دې قام لیډر دی، که د دې قام پوهان دی، که د دې قام شاعر دی، که آرټسټ دی، نو چې د هغه په رویه کې، د هغه په انداز کې، د هغه په اظهار کې دي او توازن وي. فارمولا خو ورته نه جوړه کړې، خو چونکه د زړه کې مدغه خبره وه، ذهن کې مدغه خبره وه، نو که شهري به مرانه کېده، نو پای کې به یو دغسې توازن وو. کیدی شي بل چاته نه ښکاري، خو ما خیال دا چې زه د تکل نه چې کله خوبونو ته راغلی یم، نو د خوبونو شعر کې د تکل په نسبت باندې لږ توازن او قلاروالی راغلی دی. هغې نه پس مرو ورو دغه خیال پخېده.
پروفیسر ډاکټر صاحب شاه صابر توند احساسات د خپل ولس په ضرر بولي، او ټینګار کوي چې ولس دې د خپل ستونزو د اواري لپاره متعادله او متوازنه لار خپل کړي. د وویل
زما مطالعه، زما مشاهده، زما تجربه چې ما ته سوي، نو هغه دا ده چې زمونږ قام، زمونږ ولس دا دی ویښ وي، دا دی بیدار وي، دی د خپل سود جان پیژني، او دی د خپل سود جان لپاره چې کوم دی یوازې نر او تکړه ویښ نه وي، بلکې مصلحت دی هم پیژني، دی د خپلو کم او بل خواتم د جنګونو جګړو او د غټو غټو خبرو نه ځان لږ کې، غټه غټه خبرې مونږ ډېرې وکړلې، ټول عمر مو وکړې، خو دا چې دغه ټولې غټې خبرې راغونډې کړې، نو ایست نه جوړېږي، او دغسې سیزونه بیا ما په شعر کې هم کړې دي.
ارواشاد صابر که څه هم د خپلو شعرونو لومړۍ ټولګه له توندو احساساتو ډکه بللې ده، خو په سوله کې خیر لیدل او له جنګ، جګړې او قتل و قتاله نفرت کول د ده د شعر د ټولو کتابونو یو اصلي مضمون دی. ارواشاد صاحب شاه صابر وای دا چې په کلي کې نفرت خپروي، دا خلک کلي ته بلا راولي. دای د خپل قام په حال افسوس کوي چې د علم و هنر په ځای جنګ او تباهي ته مخه کړې ده. وایي د هنر په جامه پټ قامونه شته، خو پښتنو اغوستې زغره نه پوهیږي. د پروفیسر ډاکټر صاحب شاه صابر تر مړینې لږه موده مخکې چې په سوات کې د امن مشاعره وه، دی ورغی او هلته یې خپل دغه نظم ولوست.
یه د جهان د ښایستونو خدایا، یه د رڼا او د رنګونو خدایا، یه د انسان د تصور خالقه، یه د سپرلي او د ګلونو ربه، چې ستا په ځمکه د جنګونو خدایان ستا د تخلیق د رڼا رنګ ورکوي، چې ستا په مخ کې د بارود لوګي د ښایستونو آینې ړندوي، د خپل غرس په نشه مس لیونی ستا د خایس په سپرلي اور لګوي، چې سوتو زیان په مخه کړي خلک د محبت په لمن تور لګوي، دا هر څه کیږي ستا په مخ کې کیږي، ته ورته ګورې په تایس نه کیږي، ستا به زړه لوی وي ته به صبر کوې، خدا سې نه چې په چایس نه کیږي، ستا د شاعر د زړه نوینې ساسي، ستا د پنکار د خونه ساوتې ده، ژوند له اسمان کې چرته ځای ورکا، د اوسېدو نه خو دنیا اوتې ده، اوس دواړه نه کیږي، یو به کوې، یا به نفرت او یا به ما وجنې، یا به د خپل تخلیق زړه صبروي، یا به د جنگ توره بلا وجني.
ارواشاد صابر په خپل همدې نسم باندې چې وامو بریده له ازادي راډیو سره په مرکه کې داسې تبصره وکړه،
خدا دې چې دا د جنگ د بلا سره مونږ مخ یو، د جنگ بلا چې کوم دی مونږ یې وخوړو او مونږ خوري، خو مونږ تر اوسه په دې سوچ نه دی کړی چې مونږ د چا جنگ کوو او څنګه جنگ کوو، د څه دپاره کوو. اوسه پورې مونږ په دا خبره سوچ نه دی کړی چې د ذاتي غرضونو لیواله خلک مونږ څنګه په سس طریقه باندې استعمالي دغه چې موږ خپل جنگونه کړ خپل خو څنګه ته موږ نه وړه دا دونه جنگونه موږ کړ د کوم زمانونو راواله له پیړونو راواله اوسه پورې موږ خپل کور لګټه نه وړه
ځینې کسان چې د هاندو هڅې حوصله ورسره نه وي او په ځان باندې باور نه لري ممکن د مبارزې او مقابله مخالفت وکړي مګر دارواشاد صاحب شاه صابر شیرونه په بری باندې د باور او ستړیا نه منلو له احساسه مالامال دي دی وای راځي د ځان سره رڼا راولي سپرلی قسم کړی چې تا راولي او یا د دوزخونو په تودو لمبو کې ورغلمه د جانان نومې د جنت په مناره ولیکه ډیر کسان د خپلو ماتو ناکامیو او بدمرغیو پړه په نور اچوي او په دې ډول ځان له ملامتۍ ژغوري خو ارواشاد صاحب شاه صابر په خپلو اشعارو کې بیا بیا ویلي دي چې په خپل ملامت یو د ده وینا ده چې زمونږ د بلا سره یاري ده که بلا مو خوري بلا ته ګناه نشته مونږ د ځان سره څه ونه کړه صابره مونږ په ځان کړي دنیا ته ګناه نشته ارواشاد صابر په شرایطو نه بلکې هغو کسانو پړه اچوي چې له شرایطو استفاده نشي کولی وایي لاره و ستوري و اسمان و شپه وه خبره پاتې له کاروانه شوله د ارواشاد پروفیسر ډاکټر صاحب شاه صابر د اشعارو رومانی دنیا هم خپل رنګ او خوند لري دای د حیاناکې او ویرېدلې نجلۍ تصویر داسې باسي یا لوپټم روړي یا شونډې چیچي لفظونه زوري چې خبرې کوي د خلکو یره یې په سترګو کې یي چاپېره ګوري چې خبرې کوي غندلغاړې هغې ښکلې نجلۍ ته وایي چې هسکه غاړه ولري ارواشاد صاحب شاه صابر دغه نجونې داسې یادوي د غندلغاړو جنکو د غمه ورشو غمجنه ده شړشم نه کوي دا هم د ده وینا ده ستا د اوږدو زلفو بلا واخلمه ګرځې سرتوره له نظره نشي خو دارواشاد صاحب شاه صابر رومانتیک اشعار هم اکثره وخت اجتماعي معنا وشیندي او د ده په شعر کې شاعر ډېر څله د ځان نه بلکې د یارانو خبره کوي مثلا د زخمونو جامې واغوندئ چې ورشو لیونو په میخانه کې به سپرلی وي او یا د مینو زړونه مه ماتوئ خلقه په دې شعر کې د غلک شانې رڼا ده پروفیسر ډاکټر صاحب شاه صابر د پښتو د هغو محدودو قلموالو په قطار کې و چې پراخه مطالعه یې لرله او د خپل ژور فکر په برکت یې نوې نقطې پیدا کولې راځئ د ګناه په نوم د ده یو لنډ آزاد شعر واورو او ګناه ته په نوې نظر وګورو ګناه د تاریخ د فلسفې نه د کتاب د مسلې نه د انسان د تجربې نه د غنمو د دانې نه ما یوه خبره زده کړه په یوه خبره پوه شوم چې ګناه هم د کار شی دی د ګڼو ادبپوهانو په نظر شعر وایي همدې ته چې له سترګو مو د عادت غبار وڅنډي او دا فرصت راوبخشي چې په زړو سترګو نوي څه ووینو نورو شاعرانو د جنون لپاره صحرا خوښه کړې ده خو ارواشاد صاحب شاه صابر د شاعرانه فکر دغه عادت مات کړی دی ویلی دی سما جنون په صحرا نه خوشیږي ګنې لشاره صحرا لري نه ده د پروفیسر ډاکټر صاحب شاه صابر مرحوم د ومتلین په مناسبت د راډیو مجلې دا خاصه برخه د هغه په یوې غزل پای ته رسو چې د ژوند په وروستیو ورځو کې ویلې و
غزل لی اوس مې لیکلې دي دا لا چاپ شوی نه دی لا تازه دی خلک نوی نوی هنرونه زده کوي وای پښتانه خو چې جنگونه زده کوي او مونږ لیونی په بارودو پسې ګرځو خلک لیونی ګرځي علمونه زده کوي زار دنه نه دنیا د هغه زور ورو څوک چې د پترت د زړه رازونه زده کوي څوک چې د سیالانو سره ځان سیالول غواړي بیا خو څه خبرې څه کارونه زده کوي خلک د غزل نه د غزل په جبه پوه شي خلک د سازونو نه سرونه زده کوي دا خلک زمونږ نه زمونږ زړونه بدوي دا خلک په مونږ سي چلونه زده کوي دا سي چې د یو بل ویزار وي صابره څنګه به څوک د زړونو کتابونه زده کوي
دارواشاد پروفیسر صاحب شاه صابر به وخت مړینی د پښتو ادب نړۍ لخپل یو لوی محسنه محروم کړه د هغه د ذوق او فکر په لوښو ډیر ګوتونه رڼا کړل په ګور دی نور وی